دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خدمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري
د استیناف محکمې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو په خوانی کمشنران هر یو په 2.5 کال تنفیذي بند محکوم کړل. ایران د افغانستان سولې له پروسې ملاتړ کوي او هیله لري چې دا پروسه نتیجه ورکړي. د بشري حقوقو د څار ډلوي چې امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړنیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 8000 بمونه او راکټونه غورځولي او توغولي.
د خبرونو نرسته پر پروتونو کې اوله موضوع
او نویات مجازات د قانون سره په ټکر کې ولې
په کابل کې د خزینه خبريالانو د فرصتونو او ستونزو په حق له خبرو د پاره کانفرنس جوړ شوې ده.
د شزنو پر موضوعات او پر تعلیم باندې ډیر زیات ستونزې را منځته شولې.
او د امریکا د جمهورونو وای
السلام علیکم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر مهرایزیانه د لوک په نړیوال مجلس کې د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره لیدل دي. د ملي امنیت شورا له خوا په خبره شوی بیان کې د جواد ظریف له قول راغلی ایران د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او هیله لري چې دا پروسه نتیجه ورکړي. محب له ظریف سره په خبرو کې هیله خوده لري چې په سیمه کې رامنځته شوی کړکیچ د خبرو اترو لارې
خو عملی توګه د پایدار سولې په لټه کې یو، کوم چې د افغانستان د خلکو او دولت لومړیتوب ده. موږ د نوي کال ته خوشبین یو، خو په عین وخت کې هغه نامعلوم حالت او بې ثباتۍ هم له نظره نه باسو چې موږ د راتلونکي په تعین کې به تاثیر ګذاروي.
د ایران حکومت په داسې وخت کې د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي چې د رواني جنوري میاشتې په 1 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ایران د افغان سولې د بهیر د کمزوري کولو لپاره هلې ځلې کوي.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی دی و حکم په اساس د سولې د چارو د انسجام په هدف د همغږۍ لویه کمیټه جوړیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایاند ناجیه انوري وایي چې دا کمیټه د افغان حکومت د ګڼو ادارو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو لپاره جوړیږي.
ای کمیټه کې ریاست او وزیر دولت د امور صلح په عهده داره، در راستای ایجاد هماهنگی میان وزارت و 14 نهاد دولتی زیدخل دیگه در روند صلح فعالیت میکنه تا تصمیم گیری پیرامون ابعاد مختلف پروسه صلح در یک انسجام به سطح حکومت انجام شود.
د ولسمشر دوم مرستیال سرور دانش هم په کابل کې د یوې غونډې ته ویلي چې له عمومي اوربند او د دولت په محوریت له بین الافغاني مذاکراتو پرته سوله ناشونې ده.
د استیناف محکمې په 2.5 کال تنفیذي بند محکوم کړل. دا فیصله نن له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې لخوا صدره شوه. کمیشنران په تیرو پارلماني ټاکنو کې له دندې څخه په ناوړه استفادې د رایو په اضافه کولو او بډه اخیستلو باندې تورن شوي دي. د استیناف محکمې قاضي انیس رسولي وویل
د جزا د قانون د اصول 2 کوډ د 95 415 او 212 موادو پر اساس او د جزایي اجراتو د قانون د 212 ماده پر اساس تاسو هر یو د بندي کېدلو لپاره څخه پر 2 کلونو او شپږ میاشتو تنفیذي بند په سزا محکوم کړی.
د کمیشنرانو مدافع وکیلانو د محکمې پریکړه سیاسي بللې ده.
د بشری حقوقو د څار ډلوي چې امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړۍ 9 میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 8000 بمونه او راکټونه غورځولي او توغولي دي. د بشری حقوقو د څار ډلې په راپور کې راغلي دي چې د دغو بمونو او راکټونو له کبره څه باندې 800 افغانان وژل شوي دي، 250 ماشومان دي. په آسیا کې د بشري حقوقو د څار ډلې مشر پیتریشیا ګاسمن ویلي دي چې د افغانو بهرنیو ځواکونو په ګډون په افغانستان کې د جګړې ټولو داخلو غاړو د جګړې قانون له پامه غورځولې دی چې له کابل ولسته ډیر زیان رسیدلې دی. د دفاع وزارت وایاند فواد امان امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې طالبان د ملکي تلفاتو اصلي لامل دي.
د واورو او بارانونو لکبل په افغانستان، پاکستان او هند کې 138 تنه مړه شوې دي. د پاکستان او هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې 98 تنه مړه شوې دي. رویټرز خبری آژانس د یادو هیوادونو د چارواکو له قوله ویلي چې د کشمیر په ځینو سیمو کې لا هم له واورو څخه د یو شمېر کسانو په راایستلو بریالي شوي نه دي. همدارنګه افغان چارواکي وایي چې د مرغوم میاشتې له پیل څخه تر اوسه په ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 98 تنه مړه شوي دي.
نن په کابل کې د خزینه خبریالانو د فرصتونو او ستونزو په اړه یو کانفرنس جوړ شو. غونډې ته له ګڼو ولایتونو نه خبریالان راغلي وي چې د خپل ستونزو او لاسته راوړنو تجربې یو بل سره شریکې کړي. له خزینه ژورنالستانو نه د ملاتړ مرکز مشر فریدې نیکزاد آشنا راډیو ته وویل:
ما دوست داریم به عنوان یک پلتفرم این کنفرانس هر سال به عنوان یک پلتفرم، به عنوان یک انسجام جهت ببینیم که چقدر ما میتونیم تا یک سال. امروز ما برای دو روز این برنامه که داریم چالش ها شناسایی میشه، راه حل که تعیین میشه، آیا ما میتونیم.
خبریالان په دې وخت کې د خپل ستونزو لپاره د حل په لارو چارو موندلو بحث کوي چې په افغانستان کې ناامنی او ټولنیز محدودیتونه د ښځو د کار په وړاندې تر ټولو ستر خنډونه بلل کیږي.
په نړیوالو خبرونو کې د اردن پاچا ملک عبدالله د اروپایي پارلمان غړو ته په خپل وینا کې خبرداري ورکړی چې د ایران او امریکا ترمنځ جګړه به بې ساري ګډوډي جوړ کړي. په دې اړه د فرانسې د خبری آژانس د ریپورت خلاصه له سید سلیمان شان واوري.
د اردن پادشاه د فرانسې د سترزبرګ په ښار کې د اروپایي پارلمان غړو ته په خپله وینا کې خبرداري ورکړ چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د روان تشنج په وجه په ټول منځني ختیځ کې د نظامي کړکېچ د زیاتېدو ویره راپیدا شوې. ملک عبدالله وویل که یوې خوا هم له جنګ نه لاس وانخیست نو د ټولې سیمې ثبات او استحکام به له خطر سره مخ شي. ممکن چې دا جنگ نړیوال اقتصاد او نړۍ مارکیټونو ته غټه ضربه ورسوي. ملک عبدالله چې حکومت یې د لویدیځ نړۍ کلک ملاتړ کوي، هیواد یې په نسبي ډول له ثبات نه برخورداره دی او په منځني ختیځ کې د روانو نیابتي جنګونو د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په سیمه کې د رقابت او سیالۍ نه خوندي ساتلې. هغه وویل که په سوریه او عراق کې د نړۍ د قدرتونو سیالي دوام وکړي او کورنی جنگونه له کنټرول نه وځي، اسلامي دولت به بیرته راژوندی شي او په ټوله نړۍ کې خپلې حملې بیرته پیل کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د لبنان په مرکز بیروت کې د امنیتي مامورینو او معترضینو ترمنځ اخوډب شوې ده. د چهارشنبه په ورځ په مظاهرو کې یو شمیر بانکونو ته سخت زیان رسیدلې ده. ځینې معترضینو د لبنان د بانکدارۍ پر پالیسیو نیوکه کړې او ویلې دي چې بانکونو د هیواد اقتصاد کړکېچ نور هم زیات کړی دی. په تیرو څو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د لبنان د پیسو بیه 60% لوېدلې ده.
په قبرس کې پولیس وایي چې هغوی د سه شنبه په ورځ د مهاجرو د یوې کښتۍ مخه نیولې ده. په کښتۍ کې 101 سوریایان سپاره وو. قبرس د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد دی چې منځني ختیځ ته نږدې پروت دی. په تیرو 13 میاشتو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر چې غواړي د دې هیواد له طریقه ځانونه اروپا ته ورسوي زیات شوی دی. حکومتي احصایې ښیي چې په 2013 کال کې د قبرس ټاپو ته د مهاجرو راتګ 90% زیات شوی دی. اکثره مهاجر د سوریې اتباع دي.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې یوې الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله په ځینو ښوونځیو تیل شیندلي چې په ترڅ کې 45 ماشومان او لویان سرسري ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دغه الوتکې د بیړنۍ ناستې په مهال له خپلې ټاکنې نه تیل وشیندل. د دلتا هوایي شرکت وایي چې الوتکه اوبخې د ټانکۍ نه تیل وشیندل. د دلتا هوایي شرکت وایي چې الوتکه د تیلو له تویولو وروسته خوندي په ځمکه کېناسته. چارواکو ویلي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د کېناستو په مهال د الوتکې د وزن د کمولو لپاره د تیلو تویول یو نورمال کار دی.
د لنډ خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په خبرو کې مو واوریدل چې د فساد په ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې نن په علني غونډه کې د افغانستان د دوو انتخاباتي کمیسیونونو لسو پخوانیو کمیشنرانو هر یو ته د 2.5 کاله تنفیزي بند سزا اورولې ده. د افغانستان حقوق پوهانو ټولنې ویلې دي چې دا محکمه تر ډیره حده پورې سیاسي ده. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورت را کړی دی.
د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز استیناب محکمې نن د چهارشنبې په ورځ په یوه علني محکمه کې د افغانستان د دوه ټاکنیزو کمیسیونونو لس پخواني کمیشنران هر یو په دوه نیم کاله تنفیزي بند باندې محکوم کړل. خو د دغه مرکز د استیناب محکمې رئیس قاضي انیسه رسولي د محکمې د حکم د اعلان پر مهال ویل چې تورن که د محکمې پر حکم قناعت نه لري نو د تمیز محکمې غوښتنه کولی شي.
د جزا د قانون د 22 کوډ د 950/315/212 موادو پر اساس او د جزایي اجراتو د قانون د 212 ماده پر اساس تاسو هر یو د بندي کېدلو له پایل څخه پر دوه دوه کلونو او شپږ میاشتو تنفیذي بند په سزا محکوم کړئ.
په دغه حکم کې د پخواني کمیشنران د واک څخه د ناوړه ګټې اخیستنې درغلۍ او بډه اخیستلو تورن شوي دي. د محکمې د حکم د اعلان په وړاندې په محکمه کې د حاضرو نه پخوانیو کمیشنرانو له خپلو ځانونو دفاع وکړه او ورباندې لګېدلي تورونه یې تر ډېره سیاسي انګېرنو له مخې وګڼل او وویل چې دوی د قانوني صلاحیتونو بهر هیڅ نه دي کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون پخواني رئیس ګلاجان بدی سایات د خپل ځان څخه د دفاع پر مهال د کونړ ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو د پیلو په پاڼو یا ریزل شیټونو کې د لاسوهنې په اړه برګونکي چې له مخې لومړنۍ محکمې دی او نور کمیشنران په 15 کاله تنفیزي بند محکوم کړي وویل چې دی په دغه قضیه کې اصلا د قانون تطبیق پرته بل څه نه دي کړي.
صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت لومړنۍ پایلو د اعلان وروسته د رایو باطلول او تاییدول نه دي. زموږ مسولیت د لومړنۍ پایلو د اعلان وروسته پای ته رسیږي. زموږ د لومړنۍ پایلو د اعلان پر مهال ښاغلی سالی ګټون کینو او د ناکامو نوماندانو په ډله کې یو نوماندو وروسته حق لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته مراجعه کوي. شکایت سړل کیږي. کله چې ټول شکایتونه موږ ته رسیږي موږ یوازې د تطبیق اعلان او خبرولو مسولیت درو چې دا کار شوی دی.
صورت گرفته
د استیناب د محکمې لخوا پر دغو کمیشنرانو باندې په لګېدلو تورونو کې د کونړ په ولایت کې د سالم احمد صالح په نوم د یو نومان په ریزل شیټ کې د لاسوهلو تور هم شامل و. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون پخواني رئیس عبدالعزیز آریایی همدې محکمې ته په خپله دفاع کې وویل چې له کمیشنرانو سره سیاسي چلند کیږي.
وم یا نه وم هیواد قاضی القضات د افغانستان قاضی القضات چې د هیواد جمهور رئیس ټاکي د هیواد پارلمان ټاکي تاسو زموږ د کار حتی متوجه اوسئ.
د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز استیناب محکمې د سه شنبې په ورځ د دغې دوسیې څېړل پیل کړي وو چې نن یې د دوهمې علني غونډې په ترڅ کې تورن ته د بند سزا واوروله. د دې محکمې وړاندې د دغه مرکز لومړنۍ محکمې لسو تورانو د ټاکنو خپلواک پخواني رئیس عبدالبدي سایات او د دغه کمیسیون پخواني کمیشنران هر یو معزوله دولتي رفیع الله بیدار، قادر قریشي، سید حفیظ الله هاشمي، ملیحه حسن او وسیمه بادغیسی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پخواني رئیس عبدالعزیز آریایی او کمیشنران هر یو بصیر پایز او همیرا حکمل ته د 15 کلونو د بند سزاګانې اوراولې وي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پریکړه تر ډېره سیاسي ګڼي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرسل سبحان مزبا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د محاکمې پر مهال قانون په سمه تطبیق نه شو.
ځکه و چې اتهام وصف د جرمی او نویت د مجازات د قانون سره په ټکر کې وله او دلته ستونزې راولاړې شپې. موږ امیدوار یو چې محکمه په دې حکله ډېر وضاحتونه ورکړي تر څو دا پروسه یو حقوقي پروسه وسي چې موږ یې غوښتونکي یاست.
د لومړنۍ محکمې په څیر د استیناب د محکمې پر مهال هم میرمن وسیمه بادغیسی حاضره نه وه. د ریپورټونو له مخې میرمن بادغیسی د لومړنۍ محکمې د اعلان وړاندې له افغانستان څخه بهر ته تللې ده. پاسات په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لومړنۍ محکمې د سومبلی په 12مه دغو کمیشنرانو ته د 15 کاله بند سزا اوراولې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په تیره هفته کې د ایران د داسې اویل شول چې دغه مسافرونکو الوتکه ایران سهون مشتلې ده. د دغه مسؤلیت د اخیستونه وروسته چې د ایران حکومت ویلې چې دای سهون ویشتلې، قهرجنو ایرانیانو د بیلابیلو ښارونو په واټونو کې په اعتراضونو لاس پورې کړ. نن په مطبوعاتو کې په ټولو ایرانیانو باندې غږ چې بیا هم مظاهرو ته ادامه ورکړي او واټونو ته ووځي. د آشنا تلویزیون رپورټ برېښنا عمر خیل الولي.
د ټولنیزو شبکو لخوا پرون په نویو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي ماښام مهال د تهران په پوهنتون شو ترمنځ اخوډه روان دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یوې غونډې ته په وینا کې ویل په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې د ده او د امریکا په ملاتړ کېږي او دا یو پرمختګ وباله چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لخوا د ایرانی جکپوري جنرال د وژلو په نتیجه کې رامنځته شوې ده.
ما آیت الله او ایران حکومت ته خبرداري ورکړی چې مظاهره کوونکو ته باید تاوان ونه رسوي او اعتراض کوونکي دي ونه وژني.
د ایران لخوا د اوکراینی الوتکې د وشتلو وروسته ایرانیانو ته درواغ ویل شوی و.
Last few nights we've had people in the streets.
په ورځو کې د تهران په وټونی کې خلک د دې لامل راوتلي چې ورته د دوه ورځو لپاره درواغ ویل شوی دی، خو وضعیت ډیر جدي و. دا یو واقعیت دی چې حقایق په مناسب شکل افشا نه شول. د نورو پیښو په پرتله بیا هم ډیر وختي ویل شوی، ځکه ځینې پیښې له دوه تر لسو کلونو وخت نیسي.
در این حوادث هم اونا فضا رو به هم ریختن.
هغوی یعنی امریکا سیمه بې ثباته کړی او د سیمې امنیت یې خلال کړی. زموږ ولس به امریکا ته اجازه ورنکړي چې زموږ له خلکو سره خواخوږي وکړي. امریکا ایران ته د درملو او طبي وس اچولو سره د میلیونونو ایرانیانو د کړاوونو لامل ده.
که څه هم د ایران په مظاهرو کې په سلګونو محصلین د ایران اسلامپاله مشرانو په ضد شعارونه ورکوي، خو څېړونکي وایي وختي دی چې وړاندوینه وکړي چې دا مظاهرې به په یو عمومي پاڅون بدل شي.
My expectation
زه فکر کوم چې دا مظاهره که هر څه پراخ اعتراضونه دي، خو دومره هم ستر نه دي چې ډیر څه ترلاسه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې هغه ویډیویي تصویرونه تایید کړي چې ښایي د ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکې لګیږي. د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي دغه تصویرونه چې آنلاین خپاره شوي پکې لیدل کېږي چې د اوکراین د هوایي شرکت په مسافر وړونکي بوئنګ 1 ډوله الوتکې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته د ایران دوه توغندي لګیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د جمهوری ریاست د پارا دیموکراتو کاندیدانو په خپل وروستۍ مناظره کې په یو شمیر موضوعاتو باندې تاوده بحثونه کړي دي. دا مناظره په داسې حال کې شوې ده چې ټاکل شوې د رای ورکوونکي په څه کم 3 هفتو کې د آیوا په ایالت کې د 2020 کال د انتخاباتو مقدماتي کمپین پیل کړي. د دې خبر نور جزئیات سمیع الله جلال زیل ولی.
آیووا کې تقریبا د دیموکراتو کاندیدانو له مناظرې سره په یو وخت جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وسکانسن کې یو ځل بیا د جکپوري ایراني جنرال د وژلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه او دیموکراتان یې د ملي امنیت په مسله کې کمزوري وبلل.
اکثریت هغه نارینه او ښځې چې تاسې وینئ چې لاسونه او پښې غوڅ شوي دا سلیماني کړي دي، هغه له دې کار سره مینه درلوده. د سړک د غاړې بمونه یې خوښېدل. په زرګونه زرګونه کسان چې په عراق او افغانستان کې لاسونه او پښې نه لري، د هغوی ستره فیصدي د هغه د سړک د غاړې د ماینونو له امله داسې شوي دي.
خوشبګو دیموکراتو کاندیدانو د تجارت، صحت او بهرنۍ پالیسۍ پر سر جنجالي بحثونه وکړل. پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او له ایران سره د تاوتریخوالو په وروستي زیاتوالي هم ګڼې نیوکې وشوې.
موږ په سیمه کې خپل دریځ بایللی دی، د خپلو متحدینو ملاتړ مو لاسه ورکړی دی. راتلونکی ولسمشر باید هغه همکاران بیرته نږدې کړي.
سناتور برنی سانډرز بیا د بایدن لخوا د عراق د جګړې ملاتړ ته اشاره وکړه او ویل ویره لري له ایران سره مقابله کولی شي نور هم حالات ناوړه کړي.
اوس زه په دې برخه کې ډېر اندېښنه لرم چې موږ به یو داسې جمهور رئیس ولرو چې بیا دروغ وایي او کولی شي موږ یوې بلې جګړې ته راکش کړي چې حتی د عراق تر جګړې به هم ډېره بده وي.
پخوانی پوځي او د انډیانا د جنوبي برخې پخوانی والی پیټ بودیجچ هم ورته اندېښنه څرګنده کړه.
مو کولای شو چې په دې جګړو کې داخل پاتې شو بې له دې چې هلته د ځمکنیو ځواکونو د مداوم شتون تعهد وکړو، خو هغه څه چې اوس روان دي هغه دا دی چې ولسمشر نور ځواکونه هم استوي.
یو شمیر کاندیدانو په منځني ختیځ کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو غوښتنه وکړه او د ماساچوسټس سناتوري الیزابت وارن وویل اوس دې وخت دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وایستل شي.
هیڅوک د حل لاره او د پای نقطه نه لري. موږ باید خپل پوځیان وباسو. هغوی د امریکا او سیمې لپاره له ډېر خوندیتوب سره مرسته نه کوي.
میلیاردر او سیاست ته نوي داخل شوي ټام سټیر وویل اوس د دې وخت دی چې ملي امنیت په اړه تازه تګلاره غوره شي.
د تجربې خبره ډېره مهمه نه ده، بلکې قضاوت مهم دی. که تاسې دې ته غوږ نیولی وي، هغه څه چې موږ اورو په منځني ختیځ کې د 10 کلونو راهیسې د امریکا د حکومت تېروتنې دي.
دیموکراتانو همدارنګ پر دې باس وکړ چې کوم کاندید ښه کولای شي په ټاکنو کې جمهور رئیس ترامپ ته ماته ورکړي. په همدې تړاو الیزابت وارن هڅه وکړه دا نظریه ناسمه څرګنده کړي چې ښځینه کاندیده به د دوی په ګټه نه وي. دا د دیموکراتانو وروستۍ مناظره وه. هغوی به د فبروري په درېیمه نیټه په آیووا کې رایګیري پیلوي او د نومبر میاشتې د ټاکنو لپاره به له جمهور رئیس ترامپ سره د مقابلې لپاره د دیموکرات ګوند کاندید ټاکي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
نن په کابل کې کانفرنس جوړ شوی او په دې کانفرنس کې د خزینه خبریالانو په فرصتونو او د دې خبریالانو په ستونزو خبرې شوې دي. دغه کانفرنس ته د ګڼو ولایتونو نه خبریالان راغلي دي او په خپل ستونزو او مسایلو غږیږي. لیمین یزید قندهار، بغلان او غزنی د خبریالانو سره خبرې کړي او دا راپورټ برابر کړي.
په کابل کې د خزینه خبریالانو کانفرنس کې په فرصتونو او ننګونو خبرې وشوې. دلته لګړو ولایتونو څخه خزینه خبریالانو ګډون کړی دی.
ما دوست داریم به عنوان یک پلت فارم این کنفرانس هر سال به عنوان یک پلت فارم، به عنوان یک انسجام جهت ببینیم که چقدر ما میتونیم تا یک سال. امروز ما برای دو روزی پروگرامی که داریم چالش ها شناسایی میشه، راه حل که تعیین میشه، آیا ما میتونیم تا سال دیگه چقدر از مشکلات ما میتونیم راه حل پیدا کردیم، عملا برش جستجو شده موثر است و چقدر کاهش یافته این مسائل.
شل کال نارنگین انوری و کال کیگی چې په کندهار کې خبري اله ده د خپل لاسته راوړنو او ستونزو په اړه را سره غږیږي.
په لومړیو کې ما هغه تعلیمي خپرونه مخ ته وړلې چې کله زه په تعلیمي خپرونه کې څنګه بلتیا می ترلاسه کړه او مشهور سوال موروسه سارنې خپرونه هم درنګ نور بیلابیل سیاسي او د شوزو خپرونه می مخ ته وړلې او روسه د چې ما ډیر زیاته علاقه درلودل د نیو سره ما خبريالي را پیل کړ چې د لومړي ځل لپاره د کندهار ځینی ولسوالۍ ترڅنګ د کندهار په ښار کې او ترڅنګ ځینی شوزنه موضوعات باندې ما کار وکړل او راوته لم ما د ریپورتینګ لپاره.
کڅه هم د کندهار په سطحه 25 خزي پر رسنیو کې کار کوي، خو رنګینه په ټلویزیون کې ډیر ښکاری او اند راپور برابرولو لپاره یو شمیر روسي متهمزي. رنګینه په واړه عمر کې د یو شمیر خصوصي رسنیو په تعلیمي برخه کې کار پیل کړی، لبیلابیل بنسټونو جایزه اخیستي او دا مهال د نورو کندهار انجونو لپاره یو مثال ګرځیدلې ده.
دا چې څنګه امنیتی او کلتوریستون زوی او خلک ماته د اجازه نه راکول چې زب کندهار کې پازاده او ګرځم او د شزنو پر موضوعات باندې کار وکم، نو ما د یو څه وخت لپاره د پوتینګ برخه پرې شول چې وروسه خوشبختانه ما وکولای سوای چې یو ځل بیا د ریپورت په برخه کې کار وکم. اوس فعلاً زه په کابل مرکز کې په سایتونو ته ځ خپل اغه راپورونه استوما او کار کوم. ترڅنګ هم ځینی البته زما فوکس هم شزنه او موضوعاتو ته دی، ځکه چې کندهار ولایت کې د شزنه په برخه کې موږ ډیر زیات سنز لرو چې د دې د ژغ پورته کولو لپاره هیڅوک نشته. ان خپل شزنه خبريالان نشي کولای په کندهار ولایت خپل ژغ پورته کې خپل د حقوق څخه دفاع وکړي، نو څنګه به عام خلک وکولای شي چې خپل ژغ پورته کې. نو د شزنه او سنز د انعکاس کول په برخه کې مناظره هم مخته وړلې او رمیم او تر څنګ د رادیو په برخه کې هم چې موږ لوی نیمګړتیا لرو د شزنه ژورنالیستان البته فاسانې نسی کولای پر سیاسي موضوعاتو باندې ورغیږي، د شزنه او پر تعلیم باندې ورغیږي. ما هم وکولای سوای چې رادیوي پروګرامونه هم مخته یو سم خصوصا د شزنه موضوعات ته کته هم ماته د شزنه پر موضوعات او پر تعلیم باندې ډیر زیات ستونزې را منځس ولې ان ځینی خلک ماته د ټولنیزو رسنیو لاله ان د ټلیفون لاله زه تهدید ولا ما چې ته څنګه د شوزو پر تعلیم باندې ژغیږي، پر بدو رواجونو باندې ژغیږي، څنګه وایي چې باید انجلۍ په کم عمر واده نسی، نو زه په مارک هم تهدید ولما. ان ځینې میسجونه هغه تهدیدونه اوسم زما سره سات چې وایي ک زما په واسه پورا وای ما به ژوندۍ شخوالې. ما د ټولو ستونزو سره مبارزه وکړه.
امینه وردک کلونه کیږي چې په بغلان کې خبريالي کوي، وای کڅه هم ستونزې شته خو په خپل ولایت کې لکار کولو خوشاله ده.
نو امنیت ښه نه دی او د امنیت ښوالي په خاطر باندې هم دوی هغه کوم کسان چې د مسلک غواړي چې راشي دوی مسلک کې په دې ډګر کې کار وکړي، خو امنیت د نشټون لکبل دوی نشي کولای چې د مسلک تر اوس یو د مسلک وټه کې خو بیا هم سره له دوم رستون ز سره بغلان خزینه ژورنالستانه پټوله کې د زون شمال میرمنه دوی مبارزې دي دوی شجاعت او دوی د دوی په توان باندې باندې او د دوی په کار او فعالیت باندې زویاړم.
خدیجه اشرفی که څه هم د دوه اولادونو مور ده خو په غزنی ولایت کې د باختر آژانس عمومي مدیر هم ده.
د خو په پارتلا که اوس وګورو په غزنی کې دومره ښه نه ده خو بیا هم څو خبرې اعلان چې په غزنی کې د راوته د کار کوي ولس لپاره خدمت کوي د خو په پارتلا د ښه ده د خلکو په منځ کې لږ داسې د خزینه و فعالیتونه ډیر کړي دي او د خلکو په منځ کې دوی ځای نیولی.
خو افغان حکومت له خزینه خبریالانو څخه د ملاتړ لپاره څه کړی دي؟
می خوام یک بار دیگه از جانب حکومت تاکید کنم که حکومت افغانستان هم در مورد حقوق زنان و هم در مورد آزادی بیان و حمایت از رسانه های آزاد همچنان متعهد است و در این تعهد هیچ نوع خلل و تردیدی وجود ندارد.
د ریپورتونو لمخې د افغانستان پر رسنیو کې له زورو زیاتې خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي فعالیت کوي چې نږدې 1500 مسلکي خبریالانې
په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ننګرهار په ولایت کې په ډیرو ولسوالیو کې ولسی خلکو ویلي دي چې په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته درمل نه ورکول کیږي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی.
دولتي روغتیایی مرکزونو کې ناروغانو ته د درملو نه ورکړه غننګونه ده چې ګڼو ولایتونو کې ته خلک کړیږي. ننګرهار کې د ولسوالیو په کچه روغتیایی مرکزونو ته ورتلونکي خلک وایي په دولتي روغتونونو کې ورته دارو درمل نه ورکوي، وایي په بازارونو کې پیاخلي.
هغه روغتونونه کلینیکونه چې په کچه حساب دي اصلا کې هلته ډاکټران هم په کار ماهر او مجربه ډاکټران په دنده نه دي ګمارل شوي او اصلا کې دوا هم هلته نشته. او هغه دواګانې چې ورته راځي نو دلته د بیلابیلو ډاکټرانو د خوان هغه خپلو درملتونونو ته وړل کېږي او هلته خرڅول کېږي.
دوی وایي داسې ډاکټران هم شته چې په دولت تی کلینیکونو کې معاینات نه کوي او له رسميات ورسته شخصي کتنځي ته غواړي.
کلینیک کې اوس چې د کواسته ولاره خدا و درګه چې واسته ونه درځ دوا نه درکې کوم وخت کې ډیر خنظم جوړ اوس نظم ډیر زیات خراب دی. ډاکټر هم درته چې بیا ماسپخین د خان امام نه خاني تراشه خو په کار درته زیات دی وروره.
ډاکټران هم رسیدګي نشي کولای ځکه چې خو دلته یک یخنی دا واوري دي بارانونه دي او چار کلینیک ته ځي دوا پکې نشه ده. زمونږ مریضان هته تر دې پورې چې تر خاره پورې مونږ راوړو د لاسې ویر کوو.
ننګرهار کې روغتیایی مرکزونه له ادا موسسې سره دي او هغوی په دې اړه نه غږیږي. دغه ولایت کې د روغتونونو د لومړنیو څارنو عامر ډاکټر شعیب سحاک وایي روغتونونو ته هر درې میاشتې پس دارو درمل لېږدوي. کمښت یې مني خو وایي که کوم ډاکټر د روغتون دوا په شخصي درملتون کې خرڅه کړي سزا به ورکی.
دواګان خو موږ حد درې میاشتې کې انتقال ورته که خلاصي کې بیا د سپیشنال کې بیا زی ورته او که چیرې دواګان شخصي منه خانو ته ورل کېږي او شخصي استفاده ورڅخه کېږي نو په دې کې نو تاسو نن کومه غواړو د خلکو خبره کومه غواړو چې موږ اسناد موږ سره وخی بغیر اسناد موږ نشو کولای اسناد جوړي.
د ننګرهار ولایتي شورا په وار وار ویلي چې دولتي روغتونونو کې دارو درمل نه ورکول کېږي او نم د ناروغانو سمته دا وی کېږي. دا وخت د ننګرهار په کچه یو څلور شپېته روغتیايي مرکزونه شته. ولسی خلک وایي له مجبوري ورځ ډیر ناروغان دولتي روغتونونو ته وړي ځکه نه یې سم معاینات کېږي او نه دارو درمل ورکوي ځکه نو بل هیڅ چاره نه لري.
دا آشنا رادیو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشی بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی میرویس رحمانی تهیه کننده برنامه، برنامه ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داده که نظامیان امریکایی از ماه جنوری